په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزني په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. ناپېژنده وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکې په ډزو وژلې. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ټرمپ آن د دې هڅه کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه د استیضاع له قدرت لري شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ډېر ځپل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل لخوا په هغه کلني راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2503 شپېته ملکیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالفو وسلوالو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله شوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلوه ځواکونو کړي ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې مهمه ده هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چوي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای ډول الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوځ پرون وویل د پېښې قربانیان 46 کلن ډګرمن پاول کیوس او 30 کلن تورن ریان اس افنیوپ دي. د دغه الوتکې د راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلارانو ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره شوې. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو را نسکوره کړې ده. جنرال مکنزي زیاته کړه دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دغه الوتکې د راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه هوا خرابوالی وو. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو 13 کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه خپل خبرونه د افغانستان لپاره د اندیار لسو اتیوم لمریز کال سلواغي یا دلوي په لسمه پیل کړی. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونې د ورځې 3 ساعته وي او یوازې د لنډو څپو له لارې خپرېده، خو اوس 2 ساعته خپرونې لري چې د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2:46 په ټول افغانستان کې خپرېږي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. نن د ازادي راډیو د فعالیت د 13 کلونو په ویاړ بیا هم د ازادي په څپو کې اونوس پروګرام کې له تاسو سره غږیږو او د ازادي راډیو د خبرونو په باب له تاسو واورو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي.
د دغه لوبې لپاره د افغانستان لسکنو کلې پوره تیاری نیولی او موږ تمه لرو چې انشاءالله افغان لوبډله به وشي کولی چې پاکستان په وړاندې ښه وځلېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده، ځکه چې ګټونکي ټیم تر 19 کلونو د لږ عمر نړیوال جام سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته رسیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړې ده. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکي وژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیرزمان خان ازادي راډیو ته وویل پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې د میرمنو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکاو تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. په افغانستان کې د رواني اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې هیله من دي چې 9,000,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو دغه راز چارواکو دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې په یو شمېر سیمو کې د دغه کمپاین په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې راولاړې کړي چې ښایي شاوخوا 3,000,000 ماشومان د واکسین له دې کمپاین څخه بې برخې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نشي کېدای چې هغه د استعزا یا له قدرته لرې شي. د ترامپ یوه مدافع وکیل الندر شوویتس وویل هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استعزا اساس نشي کېدای. دغه استدلال په استثنا کې د ولسمشر د استعزا د محاکمې د پوښتنو او ځوابونو د بهیر د لومړۍ ورځې په جریان کې مطرح شو. ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر دی چې سنایي محاکمه کوي. مخکنیو دواړو ولسمشرانو ته برات ورکړل شوی و. په استازو جرګه کې ډیموکراتانو نوموړی په دوو مواردو د خپل سیاسي سیال او د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د تحقیقاتو لپاره پر اوکراین د فشار راوستو او د دې قضیې د څېړلو په اړه د کانګرس په وړاندې د خنډونو په ایجادولو رسمن تورن کړی دی. ترامپ ویلي کوم غلط کار یې نه دی کړی او د استعزا بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې د سل کسیزې سنا جرګې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي، ښایي ترامپ ته هم له لګول شوو تورونو برات ورکړل شي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ده ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه کړې ده چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي. بل لور ته د راپورونو له خپرېدو سره د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه هم ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پرون په خپله ګڼه کې لیکلي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبری جزئیات اوروي.
رویټرز سرچینې یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چربې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان ژمی د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخته شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې په تیرو 2 ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 1500 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی وړی راحت اوسي.
د سیشن بی پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالی کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لوېدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لوېدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي یولس ای پوځي الوتکه د دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وایي چې داسې نښې نشانې نه لیدل کېږي چې دا الوتکه دې د دښمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړې سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپاره شوي دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
تاسو دفاعي حالت نه روزه تهاجمي حالت طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنی نه ده چې نسبت به خوان از موږ تلفات کچه لوړ شي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کمه کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام نن بیا وار دی. بیا هم د سولې موضوع څېړو. په تېره بیا دا چې د افغانستان ګاونډیان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي، دغه راز به د ازادۍ راډیو د اتلسم کلین په باب هم د تاسو لپاره نن دا پروګرام یو فرصت وي چې په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي. په تېره بیا د سولې په ګډون د افغانستان د مهمو موضوعاتو په باب مو چې د ازادۍ راډیو له لارې اورېدلی دي، څومره تاسو ته معلومات درکړي او څومره ستاسو په ژوند کې ازادۍ راډیو د معلوماتو په البته په زیاتولو کې له تاسو سره مرسته کړې. ازادۍ راډیو په افغانستان کې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول هیواد کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شي. ازادي راډیو دغه راز په لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه هم اورېدلی شي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې شته. د سمنګان ولایت اوسېدونکي د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. مخکې دی چې د راپور ته مخکو پکتیا ته ولاړ شو. په پکتیا کې له زرمت ولسوالۍ پرته د نورو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه ښځینه ډاکترانې نه لري. په پکتیا کې د ښځینه متخصصینو او ډاکترانو د نشتوالي له امله د دې ولایت اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آرین له ګردیزه پرې رپورټ لري.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې لا هم د ښځینه متخصصینو او ډاکترانو له کموالي سره مخ ده، او له امله یې د ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي ان خپل د عادي ناروغیو لرونکي ښځینه ناروغان هم ګاونډي ولایت خوست او یا هم مرکز کابل ته انتقالوي. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ریاض زمیر یو له هغو کسانو ده چې په پکتیا کې د داخله ناروغیو د ښځینه متخصصې د نشټوالي له امله خپل مور پاکستان ته وړي وه او په لاره کې لګڼو ستونزو سره مخ شوی.
ما والده شری په مریض وه، ستونزو سره مخامخ و. بیا موږ یو پاکستان کې هلته ما آپریشن ورته وکړو، نو دا ډېره لویه ستونزه ده.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی رحمان ګل بیا د ښځینه متخصصینو او ډاکټرانو د نشتوالي له امله د هغې ناروغې مېرمنې کیسه کوي چې مرکز کابل ته د انتقال پر مهال مړه شوه.
دغه دی مونږ دی مما کړه و سې دی دی زړه ناروغي لرله دمس کابل ته وړله دی څنګه نمشتې نمبر ته راواپس کړله واپس ول مشکل په خاطر باندې چې دلته ډاکټرانو هغه سره مونږ ډېر هغه لرو.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ولایت په کچه په دولتي او خصوصي روغتیا سکتور کې